سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکوونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړل منځ وړل دي. سره دې چې په روسي کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د وهاو کېدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو د هم افغانستان یو لسوګوتو په شمیر ودونه سخت دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستنه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزه چون بایوا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستنه شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ادارې لړکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پر یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګان، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته فرخ پول زینو صادراتي اقلامو لسله نه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډه خونې د مسولانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوې اصلاحات به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریز اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خاورونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل چې پوتین پوره لیوانه شو دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په حمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوی دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ خبرګول 15 مده اسرایلی بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان مسل شوی دي او 3 په یو خوندي کې وژل شوی چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوز ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خوندي څخه عملیات کوي. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزه خار د درایو چې په سیمه کې پر خوانځي برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم دا چې د فورس بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسیدلی چې 1.5 میلیون ډالر ګټي. هغې وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.6 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له امله د مړینې کچېل وړیدل
زموږ ماشوم مریضو سوال پری وړي وړي داني راوختلې د ورس سنت به کاوري ډيري د زموږ بوت ډاکټر ته یال دلاله ډاکټر ویل ته د خوشي نیولې ده.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالی زیانو نړولې
زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی خلکو څارو یو غشت ډېر خلک ډېر اقتصادي زیان خوري واړو ترافیک ژوند به زبتا تراب کې اندازي چې خلکو یا څارو یې همدا ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده کوي.
او نن په ټول افغانستان کې د ګوزانډز واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي من خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نور پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړ دی. WHO ویلي یوازې په یوه اونۍ کې د روانې مې له یولسمې تر اولسمې د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. نور چې سات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شر یا سرخکان 3300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25مې د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 19 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شوي او شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته، بیا هلته لاړلو. ډاکټر وویل چې دا خو شیرې نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې کوچي وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محیدجی ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او د دې ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونی د مثبتو پیښو شمیري هم خپري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونی کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 3000، د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600، د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3000 سلنه زیاتوالی ښیي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
پر همدې موضوع مې د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد ښاغلی احمد دیر مرز سره مرکه کړې او ترې پوښتلې مې دي چې د شری ناروغۍ د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرطان د ناروغۍ عوامل یو شی ده، چې هغه یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کېدای شي که چېرته میکروب زیات وي، دا خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مساعد دي که نه وي، د انسان په وجود باندې حمله کوي، بین انسان مریض وي. اما د میکروب د حمله کولو لپاره کله کله نور شرایط ته ضرورت وي، چې هغه عبارت لري چې په کور کې ګڼه ګوڼه، بیا بیروباري، د سوی ترزی حالت، هغه کسان چې صحیح خواړه نه لري او هغه ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسېږي، دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال، د خلکو تګ را تګ ده چې په دې وختو کې زیات سوی، د خلک له مهاجرین زیات راځي. البته حرکات تحرکات هم زیات سوي دي، ځکه چې نقلي وسایل ډېر سوي دي په هېواد کې. د یو ولایت نه بل ولایت ته، له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي، خلک ځي، تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی، داسې خلک واکسین نه کوي، خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضو موجودیت، رسیدي مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډېر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کېږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ که نه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي تر څو جلوګیری دې وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کېږي هغه وخت وړي، دو میاشت پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته هغه حداقل څلور هفتې ده. څلور هفتو وخت وړي لږ په وجود کې انتیبادي جوړې سي، بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمې، بیا د دوم ځل لپاره واکسین سي، د دریم ځل لپاره واکسین سي، اته بعضې وختونه دوه کاله بعد یو کاله بعد په تېره بیا د سرطان لپاره مثلا لپاره فایده نه کوي، مګر د اوږدو عمر لپاره په سرحد کې واکسین کول د لنډې مودې لپاره فایده نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده.
بل بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید زر کار وسي تر څو دغه ناروغي تشخیص یا بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره سي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونه سي تر اوسه پورې دغه سرخکان د جلوګیری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه مؤثر تمام سي، په لږ وخت کې د تداوی ورته وسي. که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونیسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص مره مهم ده.
تشخیص البته ډیر چرته خلله خبره ده چې د موږ د هیواد صحیح کارکوونکو په دې مرض باندې کله چې یو مرض پېښې زیاتېږي، ټولو ته باید کورسونه تیار سي او ټول باید دغو په هوای زیات سي. د سرخکان د تشخیص لپاره درې شی ډېر مهم شی دي. یو دا ده چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورځ شپ دي چې دا له نورو مرضو سره ډېر سخت دي، خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرض ډېر تشخیصېږي. اول که چېرته تبه دوامدار ته بس بله د پنځه وخته له تبه دا یو دي مرض یوه مهمه علامه ده. دوه میتا ده چې په سترګو کې چوخړي، سترګې سرې شوي، میکروب لري سترګې، اوښکې کوي. درېیمه خبره دا ده چې دانې دي، کله چې تبه وشکېږي دانې پیدا کېږي. د دانو دغه سیر ډېر یو خاص سیر ده. په اوله ورځ کې د غوږولو شاشه شروع کېږي، په ټوله ورځ کې تنه مخ نیسي، مخ غواړه. په دوهمه ورځ کې سینه او شا نیسي. په درېیمه ورځ باندې پښو ته راښکته کېږي. دغه وصف چا ولیدله او دغه وصف دانو او له چوخو سره د سترګو او تبه پنځه ورځې تبه، دغه یې تشخیص ډېر اسانه باندې کېږي.
بله، به ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو بهتره واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زر تداوی په برخه کې تری کار واخلو؟
البته تداوی میکروب ده، میکروب لپاره دوا نشته، خاصه دوا نه کوي تر څو پورې سره میکروب ډېر شدید نه یا زموږ په هیواد کې متاسفانه امکانات نشته بېخي. او په نورو روپیو باندې کله کله دوا ورکول کېږي، عموما دوا نه ورکوي. په اته په روپۍ په مختلفو پرمختللو هیوادو کې لکه لندن کې زه اوسېږم، هلته دوا نه ورکوو موږ. مرض اما نور شان تدابیر باید ورته نیول شي. څه شی تدابیر شي؟ ټول مهمه د تبې شکول دي، چې ته ایبوپروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مایعات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي مریض ته، ښه خواړه په دې ونه دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري. ښه خواړه د معده په داسې پروټین دي لکه خوړو کې ور زیات شي، د غوړو سره ډېر غوړ خواړه دي ورکړي چې مریض د کینري ته ډېر ضرورت لري. په دې مرحله کې هغه باید زیات ورکړي، هغه په غوړو باندې ختم کېږي، هغه ښه شدي کاږي پیدا کېږي، په کلیو اطراف کې ممتاز پیدا کېږي. که هم نه وي نو دغه دال نو بیا خود خو پیدا کېږي. دا هم د پروټینو ښه منبع ده. دې کې باید لږ زیات هغه واچوي، غوړي ورسره واچوي، پخې کې ماشوم ته ورکړي، غټ سړي ته ورکړي. نو دغه سمیداری ده. خو څه ډېره مهمه ده، د ټولو ټولو نه ډېره مهمه خبر ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کېني، هغه پرې نه دي یو څو ورځې لپاره، اووه ورځې لپاره ستې باندې وځي، نورو خلکو سره په تماس شي. دغه تماس باید محدود شي، نور خلک له دې مشکل نه وساتل شي. فکر وکړه کېږي د نو هغه اخري خبرې چې ډېره ښه خبره سي، بریزان ته البته مخنیوي کېږي، هغه واکسین ورکول دي. واکسین او ځان ته شرایط لري، واکسین ډېر ښه لري، اسانه لري، ښه چاره امدا د واکسین ورکول دي. ټولې کورنۍ باید مریضان خبرو، ماشومان ته غټانه ته باید.
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون استاد ښاغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ په پرخته سلورم پړاو د دوشنبه پر ورځ د ترکیې په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د ښځو ځوانانو د اساس په ګډون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د اسانتیا او د اوسنیو ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړه شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیارغولو لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکرات افغانستان لپاره جامع سړک نقشه په نوم دیو پلان په اړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوندې ودونو سره شریک شو. تمدې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شو دی. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکړئ، تازه حال راکړئ چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پر اختیار سلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسینو، څیرو، مدني فعالانو ګډون کړی تر څو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مرا سره د افغانستان د خبرلم د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړئ چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسا سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته. که تاسو ته تاسو ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما اواز تاسو ته سم راشي. اي ما اواز اوري؟
بله بله، مهرباني وبید سي.
اوكي. دا غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضاده چې پټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونو باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خو له خوا تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې په څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی وه، چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېښت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري، او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، هغه د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لوی ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، اډخواهي کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلاتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلاتفارمونه جوړ شوي دغه موخې لپاره چې د ټول هدف مونږ فکر کوو چې یو دی، او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهال البته مرغه اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت رامنځته شوی نه دی. زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د همغږۍ لپاره لاره هواره کوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملي فکر او دغه ملي حاکمیت د رامنځته کولو لپاره جدی ګامونه پورته کړي.
بله عبیدی صاحب، پایلو ته څومره خوشبینه صاحب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارو بین چې تاسو اوس بحث کو د ملي خبرو اترو د ملي هماهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ما تجربه داده چې نن غونډه ډیره ښه پیل شوه او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی او بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکری شته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره ډیر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملي ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملي کار ته.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي، مننه د چې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره یې خبرې وکولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاروي په خولي او پخو یا طبقې ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. دغو مالدارانو ازادي راډیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي. له تېرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
گزارش خارجي
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. فلحال زمون په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولی، خو مانی نیولی خپي بوډي شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړ کېږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض پهله زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېځای کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډېر خلکو غواړي مړه کړي او طبق نه دی شل مرضونه نور نیولې دي. موږ له ملګرو ملتونو سره هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده ده دغه د اولاد ډوډۍ په پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرنې د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې دامه په هاي ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول شخوند هم کو څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
په دې معنی چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خاوره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی او بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه بي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالډ ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنه کړل. ډونالډ ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړې چې ولودیمیر زیلینسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندویي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یکشنبې په